دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټي کې واوري.
جرمنی وایي د افغانستان د سولې په حق له د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو جوړېدو ته چمتووالی نیسي. په جرمنی کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي، او په بنګلادیش کې یو محکمې د حرکت الجهادي اسلامي سختریزه ډلې لس غړو ته د مرګ سزا ورکړي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې اوربان باید د سولې لپاره شرط نه وي.
امریکایان یا حکومت د اوربان په بهانه د مذاکراتو زندول یا تخریب نه کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د اعتراضونو د سیړلو لپاره خپل ولایتي مامورین هم کابل ته ورغوري.
شعباتو کې ظرفیت ایجاد ترڅو د کار سره تقسیم شي، ځکه د کار حجم ډیر زیات ده.
د طالبانو سره د مذاکرو په باره کې په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل ور سره مرکه لرو. خود دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وای ټاکل شوی ده د دغه هیواد په قربتوب د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات او غونډه وشي. مارکوس پوتزل د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کتلی دي. هغه وایي د دې غونډې د جوړېدو هدف د افغانستان د سولې د بهیر او بین الافغاني مذاکراتو سره مرسته کول دي. ښاغلی پوتزل ویلي دي جرمني هڅه کوي دا غونډه د مخکنیو غونډو څخه په متفاوت ډول او ښه توګه وشي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د غونډې په حق امریکا غږ ته داسې وویل.
د ملي امنیت سلاکار د المان له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې د المان په کوربتوب د بین الافغاني ډایلاګ راتلونکي ناسته د سولې لپاره موثره تمامه شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي کڅه هم دغه غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دی به په کابل کې د غونډې د مؤثریت په اړه د افغانستان د حکومت او خلکو نظرونه واوري.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، مګر زیاتوي چې دغه بهیر یوازې د یو شخص په نظر پورې نه دی تړلی. خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې د سولې په حق له خبرې او د دریځ څرګندول په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د قندار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د طیبیا په نامه د یوې خصوصي مدرسې چت لیدلی او 15 جونې زده کوونکي پکې وژل شوي دي او 8 نور زده کوونکي ټپیان دي. دا پیښه د قندار ښار د نهمې ناحیې اړوند د حاکم صاحب په اډه سیمه کې شوې ده. د قندار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد صمیمی کاکړ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا مدرسه په یو زاړه کور کې وه چې د وروستیو اورښتونو له امله یې د یو ټولګي چت په زده کوونکو لیدلی.
جرمنی یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په افغانستان کې د جرمنی قواوو یو پخوانی افغانی الاصل ترجمان ایران ته د جاسوسۍ په تور په جرمنی کې محاکمه کیږي. دغه کس نوم د هغه د هویت د پرساتلو له کبله یوازې عبدل اس خودل شوی دی چې یو 50 کلن دی. هغه څو کاله په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د جرمني د قواوو سره ترجمان و. محکمې د دوشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 6مه هغه د خیانت او ځینو جدي قضیو په ګډون د جرمني د رسمي محرمیت د قوانینو په ماتولو تورن کړ. وایي هغه اتل ځلې د قوانین مات کړی دی.
د عبدل اس میرمنه آسیا اس هم افغانه ده او د جرمني تابعیت لري. محکمه هغه هم د خپل میړه سره په خیانت کې د مرستو او ایران ته د اسنادو د استولو په برخه کې په همکاري تورنه کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې دوی مشخصا څه ډول اسناد ایران ته استولي دي. د افغان مدافع وکیل اولریخ سومر ویل دي چې لګول شوو تورونه ته یې ځواب نه دی ویلی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو نوې پړاو پیل شوی دی او د رپورټونو له قراره پر لسګونو اعتراض کوونکي زخمي شوي دي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د یکشنبه په ماښام د جنوري په 19مه او د دوشنبه سهار مظاهره په تاوتریخوالی اوختی دي او په بغداد کې پولیسو او مظاهره کوونکو نخته کړی ده. په بغداد کې اعتراض کوونکو لارې کوڅې تړلې دي او په امنیتي قواوې تیږي او پټرولي بمونه گذار کړی دي او پولیسو هم د هغوی د خبرولو لپاره وخت کې بیانونکي غاز استعمال کړی دي.
بل پلو په نجف، ناصریا او دیرخ په یو شمېر نورو جنوبي ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. د رویټرز د خبري ایجنسی د راپورټ لمخې په سلګونو مظاهره کوونکو د لارو په اوږدو کې د موټرو ټایرونو ته اور اچولی او د ناصریا او کربلا ترمنځ لوی لارې تړلې دي. اعتراض کوونکي شکایت کوي چې حکومت د خلکو سره د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی.
د کاناډا د ترانسپورتي مسؤلیت بورډ ویلي دي د اوکراین د ویشتل شوې الوتکه د پرواز د معلوماتو ترلاسه کولو هیڅ منظم پلان تر اوسه پورې نشته. دا الوتکه لس ورځې مخکې په تهران کې د ایران انقلابي ګاردو ویشتله او وی غورځوله. په وژل شوو کسانو کې 168 دي چې 50 کاناډایانو. د کاناډا حکومت د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د ایران نه وغوښتل چې د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبتولو تور بکس فرانسې یا اوکراین ته وسپاري. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا ایران کوشش کوي چې د الوتکې د تور بکس معاینه او ارزیابي وکړي.
په همدې حال کې د یوکراین چارواکو یو ځل بیا د ایران غوښتي دي چې د وشتل شوې تیارې تور بکس ته ورته وسپاري. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د ایران یو لوړ پوړی چارواکی محمد اسلامی د دوشنبې په ورځ کیف ته تللی دی او هلته د ایران د ولسمشر ولادمیر زلینسکی سره ملاقات کوي. د یوکراین د بهرنو چارو وزیر ویدام پرستیکو خبریالانو ته ویل چې د ایران وزیر یوکراین ته د رسمي بخښنې غوښتلو دپاره ورغلی دی. هغه وویل چې هیله لري هغوی به د نورو خبرو تر څنګ د ایران نه د تور باکس په ترلاسه کولو کې کامیاب شي. هغه زیاته کړه چې دا به د ایران لخوا د خبرو دپاره امادګي وښایي. ویدام پرستیکو وایي چې ایران به ورته تور باکس ورکړي، خو د ایران حکومت وایي چې هغوی د تیارې تور باکس لا چاته نه ورکوي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په بنگلاديش کې یوې محکمې د حرکت الجهادي اسلامي سخت دریځ ډلې لس غړي د مرګ په سزا محکوم کړل. په دې کسانو تورو چې په یو د پاسه 2000 کال کې په پایتخت ډاکی کې د کمونست ګوند په غړو د بم چاودنې کړې دي. په دې چاودنه کې 15 کس وژل شوي او د 500 نه ډېر ټپي شوي وو. د حرکت الجهاد اسلامي مشر په 2018 کال کې اعدام شوی. دا ډله په 1992 کال کې یو بنگلاديشي جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد په خلاف جګړه کړې وه.
د نړۍ رهبرانو پریکړه کړې ده چې د لیبیا په جګړه کې دخیل خواو ته له دې وروسته پوځي مهمات نه ورکوي. د جرمني په مرکز کې د یوې غونډې په ترڅ کې برخوالو ویلي دي چې د پریکړې پر سرغړونکو به
د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل وویل ټولو خواو منلې ده چې په لیبیا کې سوله د خبرو اترو له لارې راځي نه په پوځي قوت. له برلین څخه د بیرته سندو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي دي چې په لیبیا کې د بشپړ اوربند لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. د لیبیا په اړه مجلس له هغه وروسته جوړ شو چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب پر موافقه اوربند صلاح وشوه. د لیبیا د پوځ واکمن جنرال خلیفه سر او متحده عربي امارات ملاتړ کوي. په راپورونو کې راغلي دي چې د هفتر پوځیانو د یکشنبې په ورځ له مهمو بندرونو څخه د تیلو واردات تیل د لیبیا د عایداتو اصلي سرچینه ده. په لیبیا کې د جنرال هفتر او د حکومت دواړو پلویانو د برلین د کنفرانس په جریان کې مظاهرې کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سارس په څیر یو ویروس چې په چین کې خپور شوی دی دریم کس هم ترې نمړ شوی. مسولین وایي دا مرض چې سینه بغل یا نمونیا ته ورته دی په بیجنګ کې هم خپور شوی دی او دا ویرشته دی چې د چین د جنترۍ له مخې د مریض نوي کال په رخصتیو کې به په میلیونونو خلک د سفر په وخت کې په دې ویروس اخته شي. تر اوسه داسې نه ده تایید شوی چې دا مرض د یو انسان نه بل انسان ته سرایت کولی شي که نه، خو صحي مسولین وایي دا امکان هم له پامه نشي غورځولی.
او وروستی خبر دا چې امریکایان نن د مدني حقونو د مبارز مارټن لوتر کینګ ورځ لمانځي. هر کال د جنوري د میاشتې په دریمه دوشنبه د امریکا په متحده ایالاتو کې د برابرۍ او توپیر د له منځه وړلو لپاره د عدم تشدد په بنسټ د مارټن لوتر کینګ د مبارزو یادونه او درناوی کیږي. د ښاغلي کینګ په درناوي په ټول امریکا کې غونډې کیږي، خو په نیویارک، د ټکساس په سان انټونیو، د کالیفورنیا په سان دیاګو، پنسلوینیا، واشنگټن ډی سی ښارونو کې ځانګړي مراسم کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د مدني غورځنګ د مشر مارټن لوتر کینګ د وژنې نه 250 کاله تیر شول. د امریکایي تور پوستانو په وړاندې د نژادي توپیر پر ضد او تور پوستو امریکایانو ته د رای ورکولو د حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړله. د امریکا د مدني حقونو د غورځنګ مشر د 1988 کال د اپریل په میاشت کې نه دیرش کلنۍ کې په داس حال کې ووژل شو چې د تور پوستو کارګرانو د اعتصاب سره یې د مرستې لپاره تللی و. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. تمه ده چې جرمني د افغانستان په کې ګډون ولري. بل خبره دا ده چې اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د سولې هڅې په یو فرد پورې منحصر کېدلی نشي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
تر مسکو او دوحې وروسته اوس جرمني په دې لټه کې دی چې د افغانستان د سولې په تړاو یو بین الافغاني ناسته جوړه کړي. لا تر اوسه د دې ناستې وخت او بشپړه اجنډا معلومه نه ده. دا بین الافغاني ډیالوګ به دریو ورځنی وي. د افغانستان لپاره د جرمني استازی مارکوس پوتزل په افغانستان کې دی او د دغې ناستې لپاره سیاسینو او مدني فعالان سره کتلي. پوتزل د ملي امنیت له سراکار سره په کتنه کې هم د دې ناستې یادونه کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې به د خلکو او حکومت نظرونه د موثر بین الافغاني ناستې په اړه واوري.
د ملي امنیت سلاکار د المان له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې او دا چې څه ډول ممکن ده چې د المان په کوربتوب د بین الافغاني ډایلاګ راتلونکي ناسته د سولې لپاره موثره تمام شي.
د سولې لپاره د جرمني د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې بهیر د یو شخص پورې تړلی نه دی، بلکې د سولې په اړه خلک کولی شي خپل دریځ ونیسي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې په چارو کې د دولت په وزارت هم نیوکه کړې ده او ویلي دي چې یو وزارت نشي کولی د سولې اړوند مسایل مخته بوزي.
سوله په یو شخص یا په یو تن پورې تړلی نه ده، نه د یو شخص په نظر پورې منحصره ده. سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. خلک حق لري د سولې په اړه دریض ونیسي، په خبرو کې ګډون وکړي. مذاکراتي ټیم باید ټول شموله وي. یو وزارت نشي کولای چې د سولې خبرې مخته بوزي.
په داسې حال کې چې د ځینو سرچینو په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون ته کارونه بشپړ شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په پاکستان کې ده او د دغه هیواد چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې هم وکړي. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي بیا په دغه سفر نیوکه کوي او وایي د سولې روانې هڅې ګونګیا او پټې دي.
که چیرې پاکستان وویل چې په افغانستان کې سوله راغلې وای، د 19 کاله مخکې په افغانستان کې سوله راغلې وای، نو موږ هیڅ وخت د امریکا د نماینده تګ په پاکستان ته ځان په ګټه نه بوو.
دولت د پارلمان نه دی، دولت یې ګورې زوا کې قرار نیولې ټول د دې د حرکتونو دا د پاکستان او د خلیجات حرکتونو چې دي د افغانانو په خیر کې نه دي.
د حکومت منتقدینو کې بخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې خبرې باید له خندونو سره مخ نشي. هغه امریکا غاک سره په ورستی مرکه کې ویلی چې د اوربن په پلمه د مذاکراتو تخریب باید ونه شي.
نو کوربن بس وسې خندور را نور کنه کیږي امریکایان یا حکومت د اوربن په بهانه د مذاکراتو زندول یا تخریب نکړي.
جرمنی په داس حال کې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د ناسې زمينه برابروي چې چین هم غوښتل همدې ته ورته بین الافغاني ناسته وکړي، خو دغه ناسې په سر اختلافونو تر اوسه د چین د هڅه نه ده بریالی کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د څو ورځو راهیسې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې خبرې روانې دي. طالبانو ویلي دي چې خبرې ګټورې روانې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د طالبانو سره د مذاکرو په ارتباط په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیروال سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته یو لنډه پوښتنه کوم. کله وخت کمی ستاسو تحلیل څه دی چې امریکا او طالبان به نور څومره وخت ونیسي چې یو خپل منځي پریکړه اعلان کړي؟
تر کومه حد چې خبرو پر تعلق لدی خبره خود دوی تر منځ وخت نهایی شوې دي. زمينه باید حقوق لاسیک ته برابر شي. په زمينه باندې فکر کوم چې کافي پرمختګ شوی دی. دا چې تاریخوالي خرخ کده کې دوته او یا د اوربان په معنا باندې طالبانو تغاړي شي د ومدارنګ طالبانو هم د اوس په افغانستان کې تاریخوالي کچا صادقانه راخته شوی او ژمنتیا ده چې بل افغاني خبرې به د سولې شروع کیږي. دا هغه ټکی دي چې فضا برابروي. زما خپل توقع دا ده چې پراتوز کو صورت وکي د خلیزات خبرې په قطر کې نهایي شي. طبعا بیا بیا به سفرونه لري کابل ته به حتما سفر کوي، واشنگتن ته به بیرته ځي. نو بیا هم یو دوه درې هفتې که چېرته دغه نن هم خبرې نهایي شي نو حداقل یو دوه هفتې نهایتا درې هفتې خو نیسي.
یوه مهمه مسله ځخلوال څه تاسو اشاره کړه دا د اوربن او د تاریخوالی ده. د افغانستان اکثریت خلک اوربن غواړي، خو تاسو په شمول یو شمیر سیاستوال د طالبانو نظر تاییدی چې وایي جګړه نه بندی خو تاریخوالی به کم کی. دا د تاریخوالی د کمولو هیڅ بیلګه په دنیا کې نشته ده، یعنی که لس کسه وژني د دین وروسته به پنځه وژني، څه مطلب؟
اول خو موقت اوربن هیڅ معنا نه لري، چلس ور دی اشل ور دی دیش ور دی اوربن وسی او دا غیر وسی بیا جنگ بیرته شروع شي. په هغه صورت کې بیا کم توقع چې سوله ته پیدا شي وي، کم باور چې په دې پیدا شي باور د مند دي. تاریخواله من حیث د لومړي قدم د اوربن او د فضا د جوړېدو خصوصا کاویا فیصد اتیا فیصد تاریخواله راکته کیږي د جنگ نه بهتر دی، خصوصا لا بهتره چې دا تاریخواله راکمول اوربن ته و همدارنګ افغاني مذاکرات ته لاره برابره کړي. بهترینې اوربندې په دې باندې پوهیږو چې د سولې په پروسه کې ابتدایي قدم خصوصا چې بین افغاني مذاکرات شروع شي د هغې اولانی بحث باید اوربند وسي، که اوربند را نشي بیا نو هېڅ باور د خلکو نشي راتلی چې دا خبرې دي د جنګ پای وسي. مګر که چېرته تاوتریخوالی را کمیږي موږ باید ښه راغلاست ووایو، په دې معنی چې بالاخره
هدف مې دا و چې اوربن یو ځل په وړوکي اختر کې تیر کال وشو، ډېر خلک ترې خوشحاله او دنیا کې بیخي تبصرې او خبرونو سره ټکي جوړ کړي. یو بل بوت ته د مذاکرو یا په مجموع کې دا د سولې پروسې او د ټولو ترازم کله چې زلمی خلیزاد د خاص استازي په توګه تاسو ته درغی افغانستان ته او د ټولو سیاسيونو سره حکومت سره لیدل، یوه ډېره مهمه جمله د ویله او هغه په ټولو مطبوعاتو کې په غرب کې او شرق کې مطرح وه. د ویل موږ په څلورو برخو باندې خبرې کوو چې په هغې کې امریکایي ځواکونو وتل دي، د طالبانو او د القاعدې سره رابطې قطع کول دي، اوربند او د افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي. وایي که په دې یو موافقه ونه شي، په ټولو چې ونه شي په یو موافقه نه کیږي جدا. اوس ولې دا داسې جدا شولې چې په عسکرو وتلو یو مسله کیږي او د افغانستان حکومت خبرې او د اوربند خبرې بیخي بل خوا پات شوې؟
فکر کوم چې تعریف د خلیزاد خبرو پداش د فکر کوم چې هغه د اوربند یاد کړی وي. هغه د تاریخواله راحت کول اوربن په واقعیت
کې نه و بخې تاسو جمله ځاخلم چې دا دغه جمله و د سیس فایر یا اوربن ټکي قوس کې لیکل زکه مې ویل تاسو
طالبانو موقف دا دی چې اوربن او طالبان اوربن نه درک کړي. طالبان وایي چې اوربن بحث باید د افغاني بین افغاني مذاکرات بین افغاني مذاکرات شروع شوی نه وسی دا څنګه د هغه بین افغاني مذاکرات د پاره یو وخت اوربن یاد تاریخوالي کچا د پام ور راکمول تر څو چې بین افغاني مذاکرات نه شو. بین افغاني مذاکرات لکه موږ مخکې چې ما ویلي اولینه موضوع باید چې اوربند وشي او زه متيقن یم چې پیشرفت به اوربند وشي.
ډیره مننه کوم ځخیلوال صاحب، کور آمدان د وخت نم او دا چې په دې مهمه مسلې تاسو خپل نظر شریک.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون په نظر کې لري چې د استیناف غوښتنې د قضیو د زیاتوالي او د وخت د کموالي له امله د دې اعتراضونو د سیړلو لپاره د ولایتونو خپل کسان راوغواړي. دغه کمیسیون ویلي دي چې 300 اعتراضونه کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په مرکزی دفتر کې د ثبت شویو استنافي اعتراضونو د شمیر زیاتوالي ته په پام لرنه د دغه کمیسون رهبری تصمیم لري چې پر وخت د استناف غوښتنې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره په کابل کې خپل ظرفیتونه زیات کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ خبري اعلانو شمیر ولایتي دفترونو هغه مامورین چې کار یې پای ته رسیدلی او یا د مرکزی دفتر له مختلفو څانګو څخه خپل کارکوونکي د اعتراضونو د سیړلو لپاره موظف کړي.
درنل شاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. چون د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیش بینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسی.
قطب الدین رویدار د غرازول د سب شو اعتراضونو باندې شاوخوا شپږ ډول دي او دا د دې لامل کیږي چې کمیسون په اسانه د اعتراضونو وسیړي او په اړه ورسته تصمیم ونیسي.
او یو خبره بلم مهمه ده چې بعضی موضوعات موږ ته استثنایی راغلي دي لڅلور د شولاتونو نه چې هغه عام یو مشوره وکړو کچیرته بعضی قضیه موږ استثنایی فیصله کو د اعتراضونو پر رقمولو باندې ډیر تاثیر ولري او ډیر اعتراضونه به زمونږ د یوې فیصلې په اساس باندې تر رسیدګي وشي.
خود افغانستان د آزادو او نه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې دا اعتراضونه په مختلفو برخو کې سب شوي او له همدې عمله د استنافي اعتراضونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل چې په سب شویو شکایتونو کې یو شمیر هغو کمیسون ولایتي دفترونو بې اعتباره ګڼلي وو. اغل رسا زیاته کړه چې انتخاباتي ډلو د هغو واحدو شکایتونو په تړاو هم د استیناف غوښتنه کړې ده چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونو یې په اړه مختلفې فیصلې کړې دي.
زمونږ پیشنهاد ته ده چې د شکایتو مرکزی دفتر باید دغه قضایاو ته ښه مطالعه وکړي او ښه پوه شي چې د هغوی همکاران کله چې په دغه قضایا او اعتراضونو کې تصمیم نیولی ده څومره قانوني ده او څومره د قانون او طرزالمنو پر اساس ده او څومره موجه دي د هغوی د همکارانو تصمیم او همدارنګه حق شکایتو چې د اسناد او شواهد پر بنسټ نه وو او هغوی رد شوی ده د هغوی په اړه خپل تصمیم وړاندې کړي.
اغلی رسا ټینګار وکړ چې د استیناف غوښتنې قضیو د شمیر زیاتوالي ته په کتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د قضیه په خورا احتیاط او په بی‌طرفانه توګه وسیړي. تاکل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د سه‌شنبه په ورځ د سب شویو استنافي اعتراضونو وروستۍ شمیره اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د شکایتونو کمیسون نور 15 کاري ورځې وخت لري چې استنافي اعتراضونه وسیړي او په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلان کړي.
د امریکا غږ اړه رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ رهبرانو پریکړه کړې ده چې د لیبیا په جګړه کې زی دخلو خواو ته وروسته لیدې پوځي مهمات نه ورکوي. د جرمني په مرکز کې د یوې غونډې برخوالو ویل دي چې د پریکړې په سرغړونکو به بندیزونه ولګوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د یکشنبه په ورځ د سرمشریزي په پای کې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل ویل ټول خواوې منلې چې په لیبیا کې سوله د خبرو اترو لارې راځي نه په پوځي قوت.
مونږ باید یقیني کړو ټولې غاړې چې په شخړه کې په هر ډول ښکیل دي یو غږ وباسي. دا د نننۍ غونډې موخه وه. په لیبیا کې به ګوندونه هم پوه شي چې د حل لاره غیر پوځي ده او مونږ دې موخې ته رسیدلی شو.
له برلین څخه د بیرته استنیدو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي چې په لیبیا کې د بشپړ اوربند لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. د لیبیا په اړه مجلس له هغه وروسته جوړ شو چې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب پر ماقه توربند سلا وشوه. د لیبیا د پوځ ځواکمن جنرال خلیفه هفتر د هیواد ختیځ کنټرولوي او روسیه، مصر او متحده عربي امارات ملاتړ کوي. په ترابلس کې د فایز السراج له حکومت نه ملګري ملتونه، امریکا، ځینې اروپایي هیوادونه او ترکیه ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر د اوربند د منلو له امله له سراج نه مننه کړې او له خلیفه هفتر نه یې غوښتي چې اوربند وکړي.
د دې لپاره چې د سیاسي بهیر او حلارې نور پړاوونه پلیشي اړتیا ده چې هفتر خپل دښمنی بند کړي.
راپورونو کې راغلي چې د هفتر پوځیانو د یکشنبه په ورځ له مهمو بندرونو څخه د تیلو واردات او په لیبیا کې د تیلو پایپ لاین بند کړه ده. تیل د لیبیا د عایداتو اصلي سرچینه ده. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې د لیبیا خلک د نیابتي شخړې له امله زیات ځورېدلي دي.
نیابتي شخړه یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې بهرنۍ نیابتي ډلې د ختمولو پریکړه وکړي.
په لیبیا کې د جنرال هفتر او د حکومت پلویانو د برلین د کانفرنس په جریان کې مظاهره کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د یکشنبه په ورځ بازګرانو ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې هغه تجارتي تړون چې د چین سره لاسلیک کړي هغه به د دې سبب شي چې د امریکا زیات زراعتي محصولات واخلي. د امریکا بازګران او مالداران په چین باندې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خوانه د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي لامل زیانمن شوي دي. بل پلو د سنا په جرګه کې په راتلونکي هفته کې په جمهور رئیس ټرمپ د لګېدلو تورونو په سرنګوالي باندې خبرې کیږي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکساس په آسټین کې د کاروانګرو ادارو فیډریشن ته وویل چې دی په کاروانګرو او مالدارانو کې زخ ډیر ملاتړ لري.
سرویګانې څرګندوي چې په سلو کې دریاتیا کروندګر د ولسمشر ټرمپ کاري سابقه د منلو او ستایلو وړ بولي.
ولسمشر ټرمپ وویل له چین سره چې د تېرې چهارشنبې په ورځ کومه تجارتي معامله لاسلیک شوې ده هغه به کروندګرو ته ډېره ګټه ورسوي.
له چین سره تجارتي تړون به د مارکیټ موانع او خنډونه لرې کړي او د امریکا محصولات لکه د غوایي او چرګانو غوښې، کبانو، لوبیا، وریجو او لبنیاتو او ډېرو نورو شیانو ته پراخ مارکیټ خلاص کړي. دا زموږ د ټول هیواد لپاره زښت ډېره او غټه کامیابي ده.
چین له امریکا سره د نوي تجارتي تړون له مخې ژمنه کړې ده چې د 2.5 میلیاردو نور زراعتي محصولات به هم په روان کال کې له امریکا نه واخلي. له بل پلوه به د ولسمشر ټرمپ د ګوښه کولو په اړه محاکمه په سنا کې چې د جمهوري غوښتونکو لخوا نه کنټرول کیږي په دې اونۍ کې پیل شي. تیره پنجشنبه د سترې محکمې قاضي جان رابرټس سناتورانو ته په دې محاکمه کې د بېطرفۍ سوګند ورکړ. که څه هم سناتورانو ته په دې محاکمه کې د بېطرفه پاتې کېدلو سوګند ورکړل شو، خو د جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا مشر مچ مکانل تر دې مخکې ویلي وو چې دی بېطرفه نشي پاتې کېدلی او له سپینې ماڼۍ سره به په ګډه کار کوي. ډیموکرات آدم شف د هغه په اړه دا مثال وړاندې کړ.
تاسو تصور وکړئ چې په منصفه هیئت کې غړي یاست او قاضي محکمې ته راننوځي. تاسو ورته وایئ چې ګوره، زه له مدعي علیه سره موافقه لرم او څارنوال ته اجازه نه ورکوم چې کوم شاهد دلته راشي.
د ولسمشر ټرمپ په مدافع ډله کې قانوني مشاور الندر شویت د ای بی سی د سویک په پروګرام کې د محاکمې په اړه داسې وویل.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وای ټاکل شوی ده. دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات او غونډه پیل شي. د قندار د پوهنې ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د یوې خصوصي مدرسې چت لوېدلی دی. 15 جون زده کوونکي پکې وژل شوي دي. جرمني یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په افغانستان کې د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغاني ول اصل ژباړن ایران ته د جاسوسۍ په تور په جرمني کې محاکمه کیږي. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو نوې پړاو پیل شوی دی او د رپورټونو له مخې په لسګونو اعتراض کوونکي زخمي شوي دي. په نجف، ناصری او د عراق په یو شمېر نورو جنوبي ښارونو کې هم مظاهرې شوي دي. د کاناډا د ترانسپورتي مسؤلیت بورډ وایي د اوکراین د وشتل شوي الوتکې د پرواز د معلوماتو ترلاسه کولو هیڅ منظم پلان تر اوسه نشته. په همدې حال کې د اوکراین چارواکي یو ځل بیا د ایران غوښتي دي چې د وشتل شوي تیارې تور بکس ته ورته وسپاري. په بنګلاديش کې یوې محکمې د حرکت الجهاد اسلامي سختدریزه ډلې لس غړي د مرګ په سزا محکوم کړل. د حرکت الجهاد اسلامي ډله یو بنګلاديشي په 1992 کال کې جوړه کړې وه چې په افغانستان کې هم د پخواني شوروي اتحاد په خلاف جګړه کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د سارس په څیر یو ویروس چې په چین کې خپور شوی دی اوس یې له امله دریم کس هم مړ شوی.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خدا آشنا رادیو خبرونه د عملی سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام شما را دعوت می